السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې په تیرو دو ورځو کې 5509 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د پټکو یو ستره تیروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه د ستراتیژیک او اخلاقي نظره تیروتنه وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1500 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل له خپلو پلویانو وغوښتل چې دغو بریدګرو قربانی هیر نه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې او دا غونډه یو ساعت وړاندې شاوخوا پایل شوه. بل لورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیلانای حالت نافذ شوی دی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلې دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرونو ویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځنی سفر په لړ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د روسیې حکومت ویلي چې پوتین به په کرملن کې نن له عمران خان او د پاکستان د کابینې له یو شمېر غړو سره وګوري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم له شپږ میاشتونو به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له طالب چارواکو سره لیدکاته کړي دي.
د ایران خاص استازي د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین لانجه لا پسې توده شوې. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه کوي:
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لاندو ویډیو جوړونکو ته له دې وروسته پیسې ورکوي. دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګي د سر موضوع دا ده چې د خبريالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو لګواښ سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنکړی شي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نشي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نشي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبريالانو سره د بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشته تاییدوي وایي
ډیر بد وضعیت پر رسنیز دګر کې مخامخ شو.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په دیخوا په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندي شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و امور دل چې درسنه یو ملاتړی بنسټونه وایي چې د افغانستان د خصوصي رسنیو مالی لاسنیوي ونشي ممکن په څو میاشتو کې دوی خپل فعالیتونه ودروي او رسنۍ هم وتړل شي. د همدې اندېښنو په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا لغړی او جرنالیست زیا بومیا سره مرکه کړي. هغه لمړی د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کوي.
کوم ریپورتونه چې په افغانستان کې په دې ورسته کې جنو نه هادونو البته د رسنیو د ملاتړ نه هادونو خبره کړې دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده. دا په حق دي ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وی او کو تر ډیره حد په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا حمله نړیوالو مرستندوی ټولنو د بس پنو په سنات باندې خپل کار وړاندې بو او مالی ضرورتونه پیرف کوله. دا محل که څنګه چې ټولو ته معلومه ده نه بس پنه ورکون کی او یا هم رستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجی دي وضعیت د آزاد رسنیو فعالیت.
بومیا سابیان تاسو هم فکر کوئ چې کله رسنیو سره مالی مرسته ونشي پشپشو میاستی کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
که وضعیت په همدې ډول رواني زه فکر کوم لشپګ میاسونه به په کم وخت کې موږ ډیر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږیږم داسې رسنۍ شته ډیرې داسې رسنۍ شته چې لشپګ میاسونه په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته ماشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه دومره محدود کړي دي سی وکولای شي تریوی مودی پوری خپل حیات په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسیدلې ده او دوی ناګزیر دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا و چې له آزادۍ رادیو سره د خصوصي رسنیو پر ستونزو غږید.
آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم د افغانستان او ایران په اړه یو مطلب د ایران د ولسمشر زنګړی استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دو جګپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په زنګړی ډول د هلمند سیند او بو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد د هلمند سیند او بو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته لدې چې افغانستان د کمال خان باندې جوړ کړ د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې او بو تقریبا وچ شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپل شمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو توبل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
شاغل متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري ګټوري وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومی د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په ورستیو ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکی ستونزو له کبله کومره اوبه نه دی بهیدلې چې باید بهیدلې وای. د آژانس همدارس ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوبو د بیش پر هغې ژبنې ولاړ دي چې په 1450 مریز کال کې شوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، وروسته درته په خبرونه کې د روسي او اوکراین د لانجې وروستای حال هم درکو. دا لانجه په ظاهر نن توده شوې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په بیلتون غوښتونکو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو امر یا اجازه ورکړې ده او هلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. غونډه هم دوام لري. د بحثونو جزئیات تعقیبوو، تاسو سره به شریکو. خو اوس یو بل موضوع راخلو. د غور ځای چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازي هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی، د نړۍ دول خطر سره مخامخ دی. مرسل ځازی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله سادات رئیس
بستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو لوی پلاوی سره چې د یونسکو استازای هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د یونسکو در غور رفتن.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې ورسته زلزلې لا نور زیانګالې کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او به یې لاندینۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو بار خوته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقي بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید حقته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1149 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 35 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تاوده موضوع همدا د روسي او اوکراین د لانجې تودوالې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. غونډه شاوخوا سات مخکې پیل شوله، هم دوام لري. بلورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ او ویل لدې عملیاتو یې هدف د ملکی کسانو خوندیتوب دی. پوتین په یو ټلویزیونی وینا کې ویل دوی د اوکراین د خوا د ورپیخ ګواښ په غبرګون کې دا اقدامات کوي، خو په خبره یې روسیا دا هدف نه لري چې اوکراین اشغال کړي. پوتین خبرداري هم ورکړی چې نور هیوادونه د روسیې په اقداماتو کې مداخله هڅه وکړي له بې ساري عواقب سره به مخامخ شي. د اوکراین له سرتیرو هم وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي. بل لورته د اروپای ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کېږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په 21مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. لویدیځو قدرتونو د روسیې د وروستیو تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه هم لګولي دي او دغه بندیزونه د لا پراخېدو په حال کې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایی ټولنې پرون نوخته په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 22 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنې بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول. خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه به ځواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بلتون غشتون کې سیمه پر رسمیت پیژني او ځواکونه ورلېږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې له خوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل
tutte le parti coinvolte
la tulush kelo khaw gwaram la har haga iqdama dada wakri che da hiwadun tarmanz be sabati rawadi aw narewal qawanin be etibara kawi
la bali khaw da poland aw litvania ulas mashran aw da ukraine da ulas mashr vladimir zelensky sara po ukraine ki pe wagad ilamiya ki wel che ukraine da de wad de che د اروپای اتحادیه غړی توپ تر لاسه کړی. د روسي او لویدیز ترمنس کړکیچ هغه وخت زیات سوچي روسي لشتل لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو تنجدي ډیر کړل او پر دغه هواد یې د بشپړ یړغل بیره رمنس تکړه.
له فیسبوک څخه 2 میلیارډ انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو لپاره کار اخلي او کله ناکله پر دغه ټولنیزې شبکې ویډیوګان هم خبريږي. اوس فیسبوک نوې اعلان کړی او هغه دا چې د ویډیو جوړونکو ته به پیسې ورکړي.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس ته ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو خبرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوند کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خبرونکي ل خپل تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې کتل کېدی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسنګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یو سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پروند فیسبوک لالاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیاتی شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کارونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کارونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس د څو شیبو لپاره مایک مرسل ځاځی ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. د غزنی ډیر اوسیدون کی غوښتنه کوي چې نړیواله ماسسه د افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو پر ځای له حقوق سره د دایمي کار د برابرولو کې همکاري وکړي. دوی وايي خیراتي مرستې دوامدار څن دي او نه پرې د ټولو اړو خلکو ستونزې هواریدلی شي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي هم د نړیوالو مؤسسو د مرستو پر ځای خلکو ته د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د قرباغ اډې تر څنګ سوونه کسان راټول شوي ترڅو یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، سپینجری او ځوانان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هر ورځ د نړیوالو خیریه موسسو د دفترونو مخې ته زرګونه کسان د مرستو غوښتلو په موخه راټولیږي. انارګوله د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې د غزنی سرې میاشتې ټولنې په ریاست کې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیاته ورته خوشحاله ده.
داسې محال ده، دغه سره کوم خوشحاله یي. خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې حجر یې وز ورکړي.
د طالبانو له راتګ سره په غزنی کې هم د نړیوالو موسسو د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې ده. د دغه ځای ډیری کسان د دغه مرستو د ویش ستاینه کوي، خو وایي دغه موسسې د دغه مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو په برابرولو کې همکاري وکړي ترڅو هغه د تل لپاره پر ځان به سیاسي. د دوی په باور دغه مرستې د خلکو دایمي ستونزې نه سي هوارولی. زمری بادشاه خیل د غزنی ولایت یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي تر قیامته په خیرات غوښتلو او موقتو مرستو راټولولو نه سره شل کېږي.
نسبت دې ته چې راشو مثلا موقتي مرستې وشي او د پکت یوازې د څو ورځو دپاره د افغانستان د خلکو د سرخان رنګین کړي، نو ښه به وي چې نړیوال سازمانونه، نړیوال ټولنه راشي د افغانستان زیربنسټونو باندې پانګونه وکړي او دوی ته کاري زمینې رامنځته کړي. دا کولی شي چې په افغانستان کې د تل لپاره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ټغر ټول کړي.
په ځان بسیاینه، کاری فرصتونه او اقتصادي پرمختګ په ټولنه کې د ډیری ناخوالو او ناسمو کارونو مخنیوی کوي. زکریا حسنزاده په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی هم په دې باور دی چې د خوراکي مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې همکاري خلک د بسیاینې او ترقۍ لور ته بیولی سي.
نړیوال سازمانونه چې دلته په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرسته کوي، د دې پر ځای چې دوی ته مرسته کوي، باید هغوی ته کار زمینه برابره کړي. که چیرته دوی کار زمینه برابر سي، دوی نور هم بېوزلي له افغانستانه ورک کیږي او هم دوی کولی شي چې نور خپل ژوند مخ ته بوزي.
که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو په غزنی کې د دوی د حکومت سیمه ییز چارواکي د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو پر ځای د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. حبیب الله مجاهد په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست دی. نوموړی د خلکو دا غوښتنه پر ځای بولي.
غزنی ولایت مسولینو نهایي کوشش په دې کې کړی د موسساتو مسولین مراغوښتي دي او دام په وارو وارو ورته ویلي دي چې د موږ د غیور ملت د غیرتمند خلک سوالګر مرا مخته کوئ چې یو بوجۍ وړو ته، یو پرسل وړو ته په ګانټو ګانټو ولاړې پلین کې تاسو که مرستې کوئ د موږ له خلکو سره د کار په بدل کې وکوئ.
دا غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر چارواکو نیوکه کیږي چې دوی د نړیوالو خیریه موسسو په مرستو کې خیشي او خپل بپالي ترڅو دغه مرستې د خپلو جنګیالیو کورنیو ته ورکړي، خو د طالبانو چارواکو د خلکو دغه نیوکه تل رد کړي دي. دغه کسان وایي که نړیوالې خیریه موسسې له خلکو سره د کار د برابرولو په برخه کې مرستې وکړي، د پورته یاد شوي فساد مخنیوی هم ورسره کیدای سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو ته د ځینو مشخصو فرهنګي اثارو په لیکت بندیز ولګو. د وزارت له خوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي اثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په موخه کړې ده. طالبانو د متحده ایالاتو د دې پریکړې په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو په لیکت بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دا محدودیتونه یو اړخیزه او د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیکت، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه لګول شوې دي. دا بندیزونه او محدودیتونه تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم له دې ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی، خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کمه یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله تل منځ تلو له ګواښ سره مخ ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوله سيزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره ستاسو ګڼ پیغامونه مکتبیا هم را رسیدلی دي. څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو کارکونکو، زه د کونړ ولایت د سرکانو نه خبرې کوم. دومره ظلم د موسسو روان کړی دی کدا چې کومک کولی نشي. موږ د دیو د کومک نه تیر ناستی د کړي په سر باندې یوه دړې وړو ورکوي، او هغه هم دوه میاشتې درې میاشتې بعد او یو دړې وړو راوړي د کړې په سر باندې ورکوي. بیا وشي موږ کومک وکوس دا د غره دا خلک مجنګوي. دې باندې خلک شور او شپه کړ او د غیر اخستې وای زما نمبر دی بل زما نمبر دی.
محمد عمر افغانی ارم د هلمند ولایت څخه د ګریشو لسوالۍ څخه وروره په دغه منډې کې چې دغه خلک د انبار خرڅې د اری ګونی سره یو من یا نیمه انبار کاږي. نو ګوانبار د چې یو غونی یا انبار یا څر دلته خلک انبار ته وای په نور ځای کې څر ورته وای. دغه ته باید چې د ډیر فام وکي چې یو غونی انبار دی وسپ غونی درې درې زره افغانۍ دی.
لاتنه د علي اول سوالي څخه دا پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. نور دا زمش په منطقه کې خو دا مرسته چې راځي ټول هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه د دې مرستو مستحق نه دي. اکثر هغه کسان نه چې د دې مرستو مستحق نه دي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا جدي غوښتنه وه چې په دغه کار کې باید یو ځانګړی کمیسون وټاکسي چې پر دې باندې نظارت وکړي. د مرستو خو هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه غریبان کسان نه په کور کې ټکچر ولاړي د وسه سټینداري ولري داسې کسان هم ته ورکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ازادي راډیو خو د شل کال د افغانستان د خلکو د ازادۍ او د بقا لپاره کار کړی دی. د ننګرهار ولایت ګوشتي پولیس حالې کې خاص مینوال یم او ډېر ښه خبرونه لري او خبرونه د خو خبرونه.
السلام علیکم، زامیر نواز ما د گاڑی ډرایور ما تورخام نما اړی کني ولیا رو زمغه ته دغه تکلیف ته چې مونږ سره کلندران نه بری دي. مونږ پاکستان حکومت او افغانستان حکومت ته خواسته چې مونږ سره کلندران آزاد کا. مونږ ډیر سخت مشکلات سره مخامخ یو. رور دومره څوک نه را سره چې گاڑی تر لکینی مونږ کاغذان جمع کړو یا دومره کس نه را سره چې گاڑی ودری او کلندر تی کرا ته کی دومره قسم نه را سره. الله دا وکا چې تا غزمونګه غاګ نشر کا. والسلام.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234 8.
د خبرونه دا پرخه هم دومره و، همکاران می نورو خبرونه کې در سره دي.
اوریدونکو د سهار اتنیمې بجې شوې، یو ځل بیا زه درته هرکلی وایم. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپل افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 5509 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو د پټکو دا به یو ستره تیروتنه وي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې به غونډې ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو بریدکوونکو نږدې خپل خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللی وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري بریدکوونکي استشهادیان وبلل، خپلو پلویان وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسي د اوکراین د کړکیچ په خاطر لیلویدیت سره د بندیزونو په سربیره مسکو ته رسیدلی او نن له روسي چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل ورته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. اوریدونکو کولای شئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلا بیل ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزداکړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مله خو پای کې دونه نه و، لکه اوس چې د طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بی وزلی او غریبی ډیره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وای چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بی وزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی. نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده په مخکې نظامو کې هم وله خو په هغه کې دونه نه وه لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچیان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاه بعضې بعضې درلودې بانګو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچنۍ نجونې وشپنځیرو خلکو ته ورکوي خو وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي خدای نه خسته مړه نه سي د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشانه سي د اعصاب مرضي ور پیدا سي د زړه مرضي ور پیدا سي پسې راواخه بېچاره در په در سي ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګارډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي اوس یې د خسر کور پریښی بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیې سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یوه هغه واده کړه. زه وخښه په خانه کې وم دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه در وستلې. بیا چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه به وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی یا روسی کردیم بخاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
په دیرلس کلنه می واده کرده زکه چه پلار می ما او زما نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورزی خپل خپلوانم رسته وکړه. اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله. نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خويندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زمال وګوښ کده کیږي لوی خبره ده. اوس درس نشم ویلی. یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از می کار خوانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید را سره کول چې چې مې چیغه کړه چیغه چیغه مېړه مې راته راغی چې لرګی را ته داسې ودربولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې م را باندې ولګولې د سپینګرې خسر مې وداسې په دا پښه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅ کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده په نور انسانانو هم راغلې خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده. داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله چا راوړی هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده ځکه چې دا خو د 15 ورځو شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کوي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ل رواني اړخ هم سخت صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خوګه دوره چې د لوبو او ساتری لپاره وی اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو پاند که واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږی تجربه هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبی کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخې ترسره کیږي. د اکثریتو انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټرانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټر شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلی غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او پاتې هغه نه دا بشاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته حامل اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومانو درلودو د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپل دا جلی ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لود چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی. دا یو زور سره سره واده کړو او اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې مدل تر شي اتمن پیواز ورسره یې دین شي کول چې خپل ټوره قسم مونږ دوږي. نو سکلک لک چې خپل قصای وکړو دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي، او که دوی حمل واخلي خونیزی ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي، یعنی د فکری د دماغي وجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی هغه په هر شي پوهیږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم څه رقم تغذی کوي یا څه رقم وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی تاغ شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نشي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نشي د آزاد انسان. انسان نو زکه دا ځین خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام دا اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار دا اسلام سره ستره جفا ده لار حق لري خود دې حق معنی دا نه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومې ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر د بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي یعنی والور په نوم یاد نور نوونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نه وي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شرعاً حرام ده ذکر رزق دی الله په لاس کې ده الله وایي نحن نرزقهم و اياكم روزی منګ ورکوي تاسو روزی منګ ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه دي فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چنجونی او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه پاکل لمونګ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلای کوم. هله باندې چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دوسره تاسو درنو زر کې حاضر شوم. دوستانو دا ونه د بیان د ازادي په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه؟ آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري؟ په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادي په اړه څه ویل شوی کنه؟ په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مسبا. دوی ته په پیل کې خراغلاست وایم. مسبا سه په پیل کې قدرته وایي چې د بیان د ازادي حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه. د بیان د ازادي حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې ګرنل کیږي چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولای شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیله په تصویر په لیکنې او یا د هر ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمين کې په نړیوال اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مسباسب د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت د مونږه او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی وسی، ګرچې په دې حق لا کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې موردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاص ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفادې لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مسپاسه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی قدرت وای خپوي.
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانشتون لري، حتی په اسلام کې دا حق ته ځای ورکړل شوی دی. خو د 1948 کال نه راپه دی خو چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې باندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی دی. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1948 کال اساسي قانون په تلور د شمه ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو په پر بنسټ باندې په د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی دی.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی؟ کڅنګ
خاده مونږ په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په څلور د شمه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغ لري چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور یا نور وسیلو لري. په دې رقم په داسې چې د اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کوي او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دوه مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته، چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، نصر سي ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کوټ کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مزباز په کوم مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت تاسو غنی؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي، او په زمين کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړي شي. کچیرته د حکومتونو له خوا ظلمونه کیږي، دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غوونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکولاند راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو له خوا نه دا حق د دولتونو له خوا نقص کیږي، او دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک سره مخامخ دي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حد پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حد پورې نقص شوی دی؟
کومه اوسنۍ شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې د غبر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان دی. یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا به محدودیتونه دي. لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چوله، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازم ده بحث وکړي. نو هغه خبره اونده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزي هغه قانون لکه د 1928 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلله، څلور دیشمه ماده کې تضمین شوی و، یادې بشر په نړیوالو اعلامیه کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغه یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزي. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت له خوا نه د نظام د نویت مسله نه ده مشخصه، نو دغه اومده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق تصادم رسیږي.
مس پاسب ک چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کوم مشکلاتو ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت سه ګوري ټولنه کې د بیان ازادي حق چې دا هر حق څنګه کاغه په اقتصادي برخه اړخه کې وسی که په سیاسي کې وسی که په ټولنیزو امنیتی او په ټولو مواردو کې د دې د خوالي یو وسیله هم داده چې د بیان د ازادي د حق پر بنسټ باندې د کول شي د خپل ژوند سم مختب وزینو که چیرته دا حق محدوده کیږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داس فکر وکړي چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د واده لپاره هم د بیان ازادي کې نقص شي ستونزې را پیدا کیږي نو همدغه رقم سره د پټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دا کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي نو که چیرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړي چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخېږي
کور و در مسباسب دا چې په ټولنه کې د بیان د ازادي حق نقص نشي تاسو کوم حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مختولاره شي یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق وس تعریف شي د قانون پر بنسټ او د دې ترڅنګ کچیرته نقص کیږي هم له هغه سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشټون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي یعنی کچیرته مقامات له خوا د نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه ادرانو دوستانو تاسو د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د بیان د حق په اړه واوریدي نو دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو په لاس پرو الله مو ملش
پیمان پا گنا نیم خوب نا غاور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین دا بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جما کے اسپین شم شم گڑے گم چت مستوب میں فل کے پسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے خورے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و خواک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرو نو لے ونے شم پا لٹن لٹن شم ستڑے د غیل راغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خو زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیاره وی کرنا سرنا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یری
مین خود یارو نانا یاری گم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا غاو رکی گم پر انتو خم وم ننگولیم سبا بیا بخو رکی گم زد با دیا و چپیم پسارا پا باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمی نشم شم گڑی گم چت مستو پا محفل کی پسا کی یو پا جان ورشم لی ونے شانی خمار شم پا خونوں کی